په جلال آباد ښار کې نن یوې چاودنې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه اته کسان وژلي. د امریکا د قواوو مرکزي قمندان وایي چې داعش لا هم جدي خطر دی، خو یو شمېر افغان چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې تر ډېره ځپل شوی. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې محرکنه کوو. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ملالی بشیر سټوډیو کې دا افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. ټاکل شوی د ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هندستان د صدر اعظم نارندر مودي سره د شانګای همکاري سازمان په څنډه کې وویني. په ننګرهار کې نن شپه ژمې ناحیه ته څیرمه په ځان مرګي برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. نن د عمان په خلیج کې دوه د تیلو ټانکرونه تر برید لاندې راغلي دي. بشپړه خبرونه. ټاکل شوی د ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هندستان له صدر اعظم نارندر مودي سره د شانګهای همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې وویني. افغان ولسمشر د ولور پوری پلاوی په مشرۍ نن د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینې بشکک ته تللی دی. نن د جمهوری ریاست څخه په خبر شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی به په دې غونډه کې د خبرو ترڅنګ د دې سازمان د غړي هیوادونو له مشرانو سره وویني. تمه ده چې د شانګهای د همکاري سازمان په اتلسمه مشرزه کې د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سوله او اقتصاد خبري وسی. قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیا د دې سازمان دایمي غړي وادونه دي، او افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکو غړي وادونه دي. په ننګرهار کې د نش په ژمي ناحیه ته څیرمه په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دې برید په قربانیانو کې ملکیان او پولیس شامل دي.
د جلال آباد ښار شپږمې ناحیې فامیلیو سیمې ته نږدې یو چک پوینټ د پلټنې یو مرکز سره نږدې نن تقریبا څلور بجې شاوخوا پلي ځانمرګي بریدګر د سیمه ییزو پولیسو پر رنجر موټر ځانمرګي برید کړی دی. له دې پیښې متاسفانه اته شهیدان او زوی روغتون ته لېږدول شوي دي، او یولس ټپیان. د شهیدانو او ټپیانو هویت به وروسته شریک شي.
د شاغلی خوګیاڼي په وینا په وژل شوي او ټپیانو کې د کوچنیانو په ګډون ملکیان او د پولیسو کارکوونکي شامل دي. د تخار ځای چارواکي دی ولایت ته د دفاع او کورنۍ چار وزیرانو له سفر سره پر یو وخت په خواجه غار ولسوالۍ کې د تصفیې خبر ورکوي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته ویل نن شاوخوا یوه بجه د دې ولایت امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف د کورنۍ چار وزیر مسعود اندرابي، د دفاع وزیر اسدالله خالد او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیگ تخار ته رسیدلي دي. شاغلي هجري زیاته کړه چې په خواجه غار ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې طالبانو ته رانه تلفات اوشتي او سیمه تصفیه سوی ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای د ډونالد ترامپ له ادارې سره د خبرو وړاندیز رد کړی دی. دا وړاندیز نن د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په تهران کې له خامنه‌ای سره په لیدنه کې کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایرانیان دي له ده سره خبرې وکړي. خامنه‌ای په ځواب کې ویلي چې له امریکا سره په رښتینو خبرو باور نه لري. د ایران مشر نن د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره ولیدل. د یوای زه د ترامپ پیغام ته هیڅ ځواب نه وایم. تاسو ته ځینې مطالب وایم، خو هغه ته هیڅ پیغام نه ورکوم، ځکه ترامپ ته پیغام د تبادلې وړ نه بولم. له امریکا سره زموږ ستونزه دا نه ده چې دوی وایي د ایران د رژیم تغیر نه غواړو، که داسې څه وهم غواړي د اجرا قدرت یې نه لري. شینزو آبی د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ تهران ته د امریکا له وړاندیز سره ورغلی و. د جاپان صدر اعظم ایران هڅولی چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. له آبی سره پرون د ایران ولسمشر حسن روحانی هم وکتل او ویل چې له امریکا سره جګړه نه غواړي. امریکا ایران تورنوي چې په سیمه کې ترهګري تمویلوي. ایران دا تورونه ردوي. امریکایي پوځیان د ایران د احتمالي تهدیدونو د دفاع لپاره په خلیج کې د خپلو پوځیانو حضور زیات کړی او وایي چې د ایران د هر ډول برید جواب به په کلکه ورکړي. نن د عمان په خلیج کې دوه د تیلو ټانکرونه تر برید لاندې راغلي دي. د ټانکرونو 50 د عملی غړي غورل شوي دي. تر برید وروسته ټانکرونو اور اخیستی وو. معلومه نه ده چې چا د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو ټانکرونو برید کړی. د ایران دولتي تلویزیون د دغو ټانکرونو د سوځلو عکسونه خپاره کړي دي. رسنیو ویلي چې د ایران سمندري ځواکونو 40 کسان ژغورلي. د جاپان حکومت اعلان کړی چې دغو ټانکرونو د دوی لپاره تیل انتقالول. تر دې یوه میاشت مخکې د متحده عربي اماراتو فجیرې ته نږدې پر څلورو ټانکرونو برید سوی و. امریکا د هغه برید لپاره ایران ملامت کړی و، خو تهران دا ادعا بې اساسه بللې وه. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال په راتلونکو څو اونیو کې وینزویلا ته سفر کوي. روسي رسنیو نن د سرګي ریابکوف له قبله په داسې حال کې راپور ورکړی چې مسکو د وینزویلا په بحران کې د ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د کاراکاس د سیاسي رژیم د مخالفینو مشر خوان ګوایډو چې د واشنګټن او تر 500 زیاتو نورو هیوادونو ملاتړ لري، څو میاشتې مخکې خپل ځان د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړی و. روسیې او چین د مادورو ملاتړ کوي. روسیه چې د پیسو وسلو په برخه کې له وینزویلا سره مرسته کوي، په تیره مارچ میاشت کې خپل شاوخوا سل نظامیان هلته ځای پر ځای کړي وو. او د برتانیې د کورنیو چارو وزیر ساجد جاوید بی بی سی خبری رسنۍ ته ویلي چې امریکا ته د ویکی لیکس د بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج په لاس ورکولو امر یې لاسلیک کړی دی. جاوید وویل چې امریکا ته د اسانج د ایستلو اخیری پریکړه به د جون په 14 په یوه برتانیایي محکمه کې وسي. اسانج په امریکا کې په 13 مواردو د محرمو معلوماتو په خپرولو او د امریکا د پوځ له پخواني قراردادي چلسی مانینګ سره یو ځای د امریکا د دفاع وزارت ته یوه پاسورډ پلټولو تورن دی. د امریکا د عدلیې وزارت لخوا په دغو تورونو کې په قانون کې د جاسوسۍ اړوندې مادې له مخې تورونه هم شامل دي. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادۍ راډیونه واوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. جلال آباد ښار نن یو ځل بیا د یوې چاودنې شاهد و چې پکې لږ تر لږه د 3 کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي. په جلال آباد کې به د ازادۍ راډیو له خبریال نه تازه حال درته وړاندې کړو. دا به مو واوري چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي له ښوونځیو بې برخې 1500 ماشومان یې په ښوونځیو کې شامل کړي. دا ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش لاغه څرګندونو موام خبرو چې ویل دی وروسته به ډېرې محکمې او پریکړې علن ډول وشي. د امریکا د قواو مرکزی کمانډان وایي داعش لا هم جدي خطر دی، خو یو شمېر افغان چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې ډېر ځپل شوی. دا رپورټ هم لرو. د سیمې په اړه به هم ځینې رپورټونه ولرو او همدارنګه که تر پایه راسره وي ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، نن د جلال آباد ښار د فامیلیو په سیمه کې یو چاودنه شوې ده چې مرګ ژوبل هم لري. دا چې چارواکي او د سیمې خلک د دې چاودنې د څرنګوالي په اړه څه وایي همدا اوس سره له جلال آباد څخه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په تماس کې دی. شینواری صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، له تاسو به واورو د غننې پیښې جزئیاتو په اړه.
جلال آباد نظمیانی کرسی سے مخامخ رینجر موٹر ہو یو پل نمبر روانہ کرسی سے مخامخ کرے کی نہ
ډېره زیاته مننه کوو شینواره صاحب له تاسو نه چې په دې اړه مو معلومات راسره شریک کړل. دوستانو، په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواره و چې د ننګرهار د نننۍ پیښې په اړه حال راکوو. دغلته د جلال آباد ښار نن د یوې ځانمرګې چاودنې شاهد و چې په رپورټ کې مو اوریدل د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 8 کسان پکې وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 7.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. وسم یو بل ریپورت. د امریکا د قواو مرکزی کمانډان وایي چې داعش لا هم جدي خطر دی، خو یو شمېر افغان چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې تر ډیره ځپل شوی. دوی د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د داعش په نوم وسله واله ډله لا هم د افغانستان په ښارونو کې ډله ییز بریدونو ته دوام ورکوي. عصمت ساروان په موضوع تفصیل لري.
په داسې حال کې چې اسلامي دولت یا داعش ډله په سوریه، عراق او تر یوه حده افغانستان کې ځپل شوې، په اروپا کې د امریکا تر ټولو جګپوړی قومندان وایي چې دا ډله لا هم دومره نه ده ځپل شوې چې له حمله ولوي شي. جنرال فرانک مکینزی دا خبره د چهارشنبې په ورځ د جرمني په یوه پوځي اډه کې خبریالانو ته وکړه. د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی غړی زبیح الله زمری وی په ننګرهار ولایت کې چې په افغانستان کې د داعش زیشنځای بلل کیږي، دا ډله کمزوري شوه او اوس یوازې په لری پرتو غرنیو سیمو کې حضور لري. زبیح الله زمری وی داعش د رامست کېدو د پیل د وختونو په پرتله زیاته کمزوري شوه ده.
پرانیست هم چې په لومړي قدم کې حافظ سید خان د دې ادارې مشتی کول د خراسان د بل مشتی په شینواله کې، او همدغه ځینې دوی خپل د نفوذ د پراخېدو لپاره د خپل څوک اداره د شینواله پر مخ وړلو ته مقاومت سره هم ولسی مقاومت سره دوی مخامخ وو، هم عسکري مقاومتونو سره دوی مخامخ شو، او تر څنګ یې د دغه جګړې په کمزوري کولو کې او دفاع کولو کې امریکی یا ائتلاف قواو دوی هم د پیاده عملیاتو کې، هم هوایی عملیاتو کې، او هم راکتی بریدونو کې داعشیان ته ډېر قوي تلفات واړولو، او د داعش اوس په قوت کې چې دوی راغلي وو هغه قوت ولدی نه لري.
شغل از مرای همداراس وای چې د داعش مهم مشان د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوې دي، خو جنرال مکینزی وای چې داعش دله د افغانستان په ختیځ کې ډیر فعال ده او په زده پوځي عملیاتو تر اوسه پورې سم نتیجه نه ده ورکړې. تر دې وړاندې هم یو شمېر امریکایي او افغان امنیتي چارواکو اندیشنه شوډلې و چې د اسلامي دولت یا داعش په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته افغانستان په تیره بیا د دې هیواد شمال ختیځو غرنیو سیمو ته مخه کړې او خپلو لیکو ته نوي کسان جذبوي او پر متحدو ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو حملې پلانوي. شاغل ازمری وایي چې په افغانستان کې د داعش تمرکز اوس په کونړ کې دی، او د ننګرهار په ځینو سیمو لکه خوږیاڼي، شیرزاد او پچیرو اګام ولسوالیو کې هم څه ناڅه حضور لري. د په افغانستان کې فعال داعش ډله له هغو داعشیانو سره بیل بولي چې په عراق او سوریه کې فعالیت لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی زبیر عارف هم وایي چې داعش تر پخوا ډیره کمزوري شوې ده.
داعش اوس د تر په پرتله خورا زیات شوې ده. موږ تاسو ته شاهدانو چې په لومړي سر کې شدید کله خپل د زور اعلان وکړ په افغانستان کې په څو ولایتونو کې لکه جوزجان او داسې زابلو په کندهار کې او فراه کې، چون دا یو بهرنۍ پدیده ده او دا د افغانستان د خلکو د سره په مخالفت کې قرار لري، نو په هغه ولایتونو کې له منځه لاړل. همداراز په ننګرهار کې خپل د وجود اظهار وکړ، نو هغه ځای کې کته کې کوم ابتدا کې د مامند ولسوالۍ داسې د نازیانو کوټ او داسې نور لوی سیمې هم چې دوی په کال په حضور درلوده.
هم عارف او هم زمری د داعش په ځپلو کې د ولس رول مهم بولي او وایي چې خلکو له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړه چې دا ډله په ډېرو سیمو کې تاسیس شي. له دې سره سره داعش په وروستیو ورځو کې د کابل او ننګرهار د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زلمه خلیل زاد وای د افغانستان د سولې موضوع له افغان حکومت سره په همغږي مخکیسي او کابل او واشنگتن په دې برخه کې یو نظر لري. د جمهور رئیس د ویان رسیال شاوسین مرتضوی ازادي رډیو ته ویل خغلی خلیل زاد له ولسمشر غنی سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان د سولې پاړه په سیمه ایز او نړیواله سطح پرمختګونه شوي. خان محمد سیندی پاړه رپورت لري.
د افغان او امریکای چارواکو د نظر له اختلاف وروسته اوس افغان حکومت د سولې د خبرو په تړاو د کابل او امریکا ترمنځ د مثبت فضا د رامنځته کېدو خبرې کوي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دغه استازي او جمهور رئیس غنی په لیدنه کې د افغانستان د سولې د پرمختګ او د همغږۍ او همکارۍ د فضا د رامنځته کېدو خبرې شوي دي. پرون جمهور رئیس له ښاغلي خلیلزاد سره وکتل. خلیلزاد د سولې په اړه خپل نظر څرګند کړ. ویل مونږ اوس له افغان حکومت سره په یو نظر یو. په سیمه ییزه او نړیواله کچه د مثبت فضا او همکاریو خبرې وکړې. مهمه خبره دا وه چې اوس کورنۍ سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته شوې او د سولې خبرې د پیاوړي بحث په توګه په سیمه ییزه او نړیواله سطح مطرح دي. مخکې له دې ښاغلي خلیلزاد ویلي امریکا هڅه کوي چې د سولې بهیر داسې مسیر ته ورسوي چې د افغانستان خلک ورته له ډېرو کلونو راهیسې سترګې په لار دي. دا د افغانستان د سولې لپاره د خلیلزاد وم سفر دی چې سیمې ته یې کوي. د دې یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره لیدو او د بېلابېلو هیوادونو د ملاتړ د حاصلولو وروسته کابل ته راغلی دی. د افغانستان د سولې لپاره به دغه سفر وروسته نه وي. خو د جمهوري ریاست او د افغانستان د سولې د عالي شورا تمه دا ده چې د خلیلزاد دغه سفر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیلېدو ته زمینه برابره کړي. ښاغلي خلیلزاد له جمهور رئیس غنی سره د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په کچه د پرمختګونو خبرې کړې دي. د جمهور رئیس د مرستیال ویان مرتضوی په خبره د سولې تر نامه لاندې د جرمني لخوا د خبرو د کوربتوب ژمنه هم د دغو هڅو یوه برخه ده. مخکې له دې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب د سولې په تړاو د ښاغلي خلیلزاد د هڅو په اړه شک او تردید ښودلی و. د ویلي و معلومیږي چې خلیلزاد په افغانستان کې د ځان په مشرۍ د موقت حکومت جوړول غواړي. د ښاغلي محب دغه څرګندونې د امریکایي چارواکو له غبرګون سره مخ شوې. حتی خلیلزاد خپلې اړیکې د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره وشلولې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دغه مسأله هواره شوې او په هر اندازه چې د سولې په خبرو کې همغږي رامنځته شي د یادې پروسې له پلي کېدو سره مرسته کوي. د دغه شورا مرستیال ویاند اسدالله ظاهری وایي
تلاشایی که انجام میشه
میتونه آغاز کومه هستی کیگی کولی شی چه د سول په پروسه کې د بدلونونو لپاره نوې پیل وي او دغه هیلمندۍ ته زمینه برابروي چې مونږ ژر تر ژره د بین الافغانی خبرو د پیل او اوربند شاهدان ووسو.
قرار آتش‌بس در کشور باشه.
د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي او افغان چارواکو ترمنځ لیده کاته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. له بلې خوا د نړیوالو اړیکو پوه خالد سعادت وایي که په دې برخه کې د کابل او واشنګټن ترمنځ یو واحد نظر نه وسي دا ډول سفرونه کومه نتیجه نه ورکوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوري د ولسمشر دویم رسیال ویل دی وروسته د ډیری محکمې او پریکړې پالنی ډول وشي. سرور دانش نن د امانتولۍ ملي کانفرنس پر مهال ویل که دغه چاره عملي شي نو شفافیت به زیات شي. فیروزه عزیزی له نور تفصیل سره.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د عدالت په تامینولو ټینګار کوي او وایي چې له دې وروسته باید د ډیرو تورنو کسانو محکمې په علني ډول ترسره شي.
علنی محکمې د خلاص عدالت او عادلانه محکمو له بنسټونو څخه دي. دا ډول محکمې د دو اصولو له مخې کیږي. یوه دا چې په علني شکل محکمې جوړېدل یو حق دی، بل دا چې د دا ډول محکمو دایرېدل د رسنیو څارونکو او هر هغه څوک چې لیواله په دې محکمو کې ګډون کولای شي.
ښاغلی دانش وایي د دا ډول محکمو ترسره کول به د عدالت د ټینګښت او شفافیت د پلي کېدو لپاره زمینه برابره کړي. په دې غونډه کې د عدلي او قضایي بنسټونو یو شمېر ګډونوالو بیا ټینګار وکړ چې د خلکو په ګډون پولیس او څارونکي بنسټونه دې ورسره د شفافیت او عدالت د ټینګولو په برخه کې همکاري وکړي. تر دې وړاندې د ټولنې د بېلابېلو قشرونو له لورې انتقادونه شوي چې په افغانستان کې د عدالت او شفافیت د رامنځته کېدو او د فساد سره د مبارزې په برخه کې له مرستو سره سره لا هم په پراخ ډول فساد شته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما په تازه راپور کې راغلی و چې افغانستان کې د فساد شتون ډیری برخې ټکنې کړي دي. له دې سره د امانت ولی په ملي کانفرنس کې د ګډونوالو لولوري یادونه وشوه چې د زورواکو او ځینو سیاسونو لولوري قانون تر پښو لاندې کیږي او د عدلي او قضایي بنسټونو له لورې یې پر وړاندې لازم اقدام نه کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ مشر سید اکرام افزلی چې په دې ناسته کې برخه اخیستې وه وویل چې په تیرو 18 کلونو کې د ترلاسه شویو اسانتیاو سره سره بیا هم په لازم ډول د عدالت په برخه کې کار نه دی شوی.
په تیرو 18 کلونو کې دې شک نشته چې زیاتې هڅې وشوې چې د افغانستان دولت بیا ورغول شي، اما په دې کې هم شک نشته چې دلته ځینې ډلې ځینې افراد د خپلو شخصي ګټو لپاره نیم ملي ګټې تر پښو لاندې کړي. که چېرته په واقعي ډول باندې په تېرو 18 کلونو کې د هغه امکاناتو نه چې د نړیوالې ټولنې له لارې زموږ خدمت کې دغه امکانات ایښودل شوي وو، که چېرته د دې نه پوره ګټه پورته شوې وای نن به زموږ وضعیت ډېر بدلون موندلی وای.
ښاغلی افزلی دا هم وایي چې له فساد سره د مبارزې او د عدالت او شفافیت د ټینګښت په برخه کې ډیری بنسټونه جوړ شوي او له نړیوالې ټولنې پیسې ترلاسه کوي، خو ترې څارنه نه کیږي چې څومره یې په دغې برخه کې کار کړی دی. سید اکرام افزلی وایي لا هم په بنسټیزه توګه د عدالت غوښتنې په برخه کې ستونزې حل شوې نه دي او اړتیا ده چې دغې برخې ته پاملرنه زیاته شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی اوس هم په همدې موضوع چې محکمې په افغانستان کې څنګه پریکړې کوي، څومره عدالت تامینېږي، د یو شمیر کابل خاریانو څرګندونه اورو.
نو مستر فضلات خلاص محب کوم نسبت مخکې نه ډېر زیات فرقونه راغلي دي، خو یو مشکلات هغه زموږ د ټولنې دی. کله چې ټولنه په دې باندې آگاهي وکړي او آگاهي ورته ورکړی شي، نو بیا به هغه کوم مشکل یا کومه ستونزه چې په ذهنونو کې پرته ده هغه د منځه لاړه شي. په دې معنی باندې چې محکمه یعنی فساد، محکمه یعنی بې عدالتي، محکمه یعنی نه شفافیت. اوس که چېرته فلحاله د وی ګرو هغه داسې نه ده، بالعکس ده.
مانو مزید خان ستنګ زید د ننګرهار ولایت. متاسفانه په کوم شکل باندې چې په کار دی عدلی او قضایي ارګانون ته کوم مجرمین چې نیول کیږي نه مجادات کیږي. ډېرې داسې مجرمین دي چې له نیول وروسته بیرته په شکل د اشکالو په روابطو په نور مسایلو باندې خوشی کیږي.
شکر الله رشاد یم. په محاکمو کې یو لرستون زشته ده، هغه اته دې پوری مثلا کله چې محکمه ته بندیان راول کیږي زیاتره وخت داسې کیږي چې محکمه کې فساد په دې ماړه موجود وي، یا د وکیل د وجنا یا د سارنوال د فساد د وجنا. کله چې هغه قضیه د ترلاسه کوي مخکې د قضیه ترلاسه کول نه حتی دې پوری په هر د محکمه د جلسې نه بدون د محکمه د سالون څخه هغه قضیه یو څه نهایی حد رسیدلې وي او دغه فیصله هغه وخت ته بنه کم چې د متهم او د ټولنې په ګټه ده هغه ستر سره کیږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و وسم د انتخاباتو موضوع. د افغانستان د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې پروسه پیل شوې ده او د چارواکو په وینا په تیرو څو ورځو کې تر 15,000 زیاتو کسانو نوملیکنه کړې، خو په عین حال کې شکایتونه هم ثبت شوي. رحمت الله افغان پرې رپورټ راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم د تقویتي نوملیکنې په بهیر کې اړوندو ادارو لازمه همکاري نه ده کړې، خو په دغه پروسه کې د خلکو ګډون د پام وړ دی. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د پنجشنبې په ورځ د انتخاباتو په ملي غونډه کې چې د سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د څار نړیوالو او کورنیو بنسټونو استازو پکې برخه درلوده وویل چې تر پرونه د 15,000 په شاوخوا کې کسانو نوملیکنه کړې ده.
تقریبا 15,000 شاوخوا کې دغه ارقام منګلرو او انشاءالله دغه ارقام به نن ډیر لوړ وي.
نوموړی زیاتوي چې په دغو کسانو کې 9,375 نارینه، 4,500 ښځې او 113 کوچیان دي. د جمهور ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې پروسه د جوزا په 13مه پیل شوي او شاوخوا 20 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټول افغانستان کې په 4,350 مرکزونو کې چې یوازې 240 په غزنی ولایت کې دي خلک نوملیکنه کوي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د دغه ټولو مرکزونو نه 50 مرکزونه د بلابیل ستونزو له امله ترل سوي او د غشان د بادغیس په بالامرغاب او د تخار په خوجغار ولسوالیو کې د تخویتي نوملیکنې مواد د جګړو له امله اسوځېدلې دي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس زهرا بیان شینواری په همدې غونډه کې وویل له کابل پرته تر اوسه په ټول افغانستان کې په دې اړه شکایتونه نه دي ثبت شوي.
څو ورځې چې ثبتنام شروع شوی دی هیڅ شکایت په څلور دیس ولایتو کې نه لرو. فقط په کابل کې یو څلوېښت شکایتونه دي چې هغه ثبت شوي دي، په فورمو کې راغلي دي او منتظر یو چې انشاءالله به شکایت ونیسي که اوسېږي. ډېر ښه، قانون په چوکاټ کې په مسلکي کارمندانو طریقه هغه څېړل کېږي.
په ورته وخت کې په غونډه کې د ځینو سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د سر بنسټونو استازو په دغه نوملیکنه او انتخاباتو ته د چمتووالي په پس بهیر انتقاد وکړ. د حزب اسلامي استازي عبدالستار خواسي وویل چې نوملیکنه ناقصه ده، باید راتلونکي انتخابات په بایومیټریک سیستم ترسره سي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی، د کمیسیون سس کارونه او د نړیوالې ټولنې مبهمه همکاري راتلونکي انتخابات له ستونزو سره مخ کولای سي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخابات چې د میزان په شپږمه کېږي د چمتووالي کارونه یې له محلي ویش سره سم پر مخ روان دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. تاسو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ ته په 12 پګنوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان په ګڼو خبرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه واضحاتو غوړېدل کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري چې له خونځیو به برخې 15,000 ماشومان په خونځیو کې شامل کړي. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه د یو لړ تړونونو د لاسلیک کېدو پر مهال وویل دغه کار لپاره یې سروې پیل کړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
اوس مهال په افغانستان کې د نامنوی او نورو ستونزو له امله لکونه ماشومان له خونځیو بې برخې دي. یو شمېر دغه ماشومان وایي د اقتصادي ستونزو او جګړو له امله نه دي توانېدلي چې خونځیو ته لاړ شي، نو ځکه د کابل په واټونو کې په کار بوخت دي. علی او مقصود وایي هیله لري ښوونځي ته لاړ شي او د نورو ماشومانو غوندې زده کړې وکړي.
اقتصادي ستونزه مې نه لري، مکتب ته تلم ارزو مې لري.
سو مې مینځس باندې مې کړم، ما مې غواړم چې سینما ته ځم، ما مې زندگی وچار زده.
د پوهنې وزارت په خونځیو کې د دغو ماشومانو د شاملولو لپاره یو پروګرام جوړ او سروې ترسره کړی ده. افغان حکومت مخکې له دې تعلیمي بنسټ منتظر نه پاتې کیږي تر نامه لاندې د پوهنې د وزارت د نړیوالو سازمانونو د ټولنې او یونیسف په همکارۍ د زده کړو په برخه کې ستونزو ته د ځواب ویلو په هدف یو 3 کلن پروګرام پیل کړی دی. د پوهنې وزارت د روان تعلیمي کال په پیل کې ویلي وو چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. نامنی، ناوړه دودونه، بېوزلي، د لارو لریواله او د ښوونځیو ښوونکو او کتابونو کمواله ښوونځیو ته د ډېرو ماشومانو د نه تګ عمده لاملونه دي. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی له زده کړو د بې برخې ماشومانو د شاملولو، د زده کړو د بېلابېلو څانګو او د درسي ټولګیو د جوړولو په هدف له 14 غیر دولتي موسسو سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل. د په ښوونځیو کې د دغو ماشومانو د شاملولو په اړه وویل:
ما چون تا تاریخ 20 ماه ثور عمل
مونږ په ټول هیواد کې د ثور تر 6 پورې زده کوونکي منل. زمونږ همکاران هغه ماشومان چې په ښوونځیو کې د شمولیت په شرایطو برابر دي او هم هغه ماشومان چې له ښوونځیو پاتې دي سروې کوي. کوم پروګرام چې مو د تیر کال په پای کې لاسلیک کړ سه کال په پام کې لرو چې له ښوونځیو پاتې 15,000 ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړو. د پوهنې وزارت وایي د دې ترڅنګ د زده کړو د کیفیت ښوالي او په ټول هیواد کې د ښوونځیو د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. خو له دغو هڅو سره سره چې د پوهنې د نظام د ستونزو د حل لپاره کیږي، د کتاب او د مسلکي ښوونکو او ټولګیو کموالی هغه ستونزې دي چې دغه نظام ورسره مخ دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو په همدې سره د ازادي رادیو د مجګرنی نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د خبرو شوو ریپورتونو او خبري مطالبو تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم سید سمیع با سټوډیو ته راغلی دی او د ازادي رادیو د نن ورځې په وروستۍ خبري مجله کې دی درسره دی.